سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې دی مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه راپور وايي چې طالبانو په کابل ښار کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرسه هم راپورونه ترلاسه شوی و چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومونه یې خبرې چې تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نور هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 15 او 16 کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوی چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپور راخبر سي. تېرونی د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولي دي او کنه. د ایران د نشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرې کی خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوې ده. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډي افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوې ده. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندیدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوې ده. د بلجیم د مازا په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میش کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوي بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیوانات سره بې رحمۍ ډېره کیږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کښې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښینو افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات لوبغالي کې په پایلوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پایلوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله تعالی د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي نن یکشنبه د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخی د هغوی دا لوی خودل غلط دي خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه وو اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبر هم ده چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه هم درز ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهیلان منکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت د نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
یا شمیر متقاعدینو اعتراضونه
امارات اسلامي چې کامیاب اوس به موږ تقاوت نه لري
او روزګان کې مو د بابا پرون چینه ته ورولو. پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د غزې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارول دي. خالد نفی ویلي کله چې یو بالغ خزل مونږ کوي او مخې ته یو بل بلغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر خزینه فعالان وایي د نموړي د څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقوقو په تړاو د طالبان سخت دریځ به افغانستان له ګڼونګونو سره مخ کړي. یو شمېر دینی عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بل بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالانه لړډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د خزو د زپلو لپاره د اسلام لنوم څخه ناسم استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت لنوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محرومي دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بل فعالې ترنوم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی رود سبانی دریو کلونو که طالبانو پر طول قوت حد سکره چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنوی حقونو بی برخی کری. طالبان پدکرونو غواری افغان خزی لیوی مخیل طولنی حذف کری.
نوموړی وایي د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدل شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته وتل شي د خپل محرم سره هغه بدون د اواز څنګه کولای شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خاغلی سیدی په خبره کڅه هم د اسلامي ارشادات لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبان د حکومت لخوا زور ویل بللې دي. ناصر احمد فایق په خپل اکسپانې لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي، د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موضوع جمهوری اعتراضی بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2-3 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سر راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاوت نه دی راکړي، خو بیا متقاعدینو د درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په هفته کې ورځي هلته ورسي ویزاتمالیې د صرف ریش نه ورکي نهڅه تقاوت راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د روسیې د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د ادا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ عقیدې د اسلام افغانیت ضد و. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې،
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاء الحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي،
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی د هغې په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت ته چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې دغه کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او د غرس په خبره د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. خغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولیدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندوی ټولنو مسولین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندوی ټولنې یو مسول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي.
ایا په ډیر محرم سره کوتي وو او کسان ته یو ډیستر زیان رسېږي او رسېدلای هم دی.
دا ایدا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پر لیکل سویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګوندوی هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل سویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان تل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه برخه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي.
د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي د دې په مقابل کې دي له هغې نه پورته سویه باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او یا پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره یې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 26 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونو د ایران د څورزی په خوا د توغندوی بریدونو په جواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. لبلخه وال ستریټ ژورنال رسپانی د امریکایي او اسرائیلي چارواکو لخوا د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړي. د دې رسپانی پر اساس د شنبه سهار په بریټ کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې دروش ځایونه پنهخه شوي وو. وال ستریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې بریټ څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللې د تهران د هوایي دفاع په واک وو، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلی بریدونو او له هغه سره د مقابله په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قماندانې ویلي چې اسرائیلی الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال ستریټ ژورنال همدارس د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم پنهخه شوي او د تولید وړتیا ته داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شای کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خبره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونکړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانانو کوربوي چې د خپلوا طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګونډي ولایتونو د سیلانانو لپاره یو زړه خون کې تفریح سیمه ګڼل کیږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونه سیلانیانو کوربوي. سیلانیان د یادې چینې ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې تور غلی.
بالکل تاسو مخه د چوری ولسوالی ټول ولیدله. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې خلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ شار یو بل وسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپل ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د ورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپل د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلی یو ترڅو د مزار بابا چینه وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو شته فری ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آبادی وبلري، مختلف چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو لړلې څخه دیوایي کدلته د شوزو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړې درمخه مسلیال تعالال کوي و سیال ته باندې جو وسوګان او تم دوم کړای په خو چمر غلی د شپیر اور رسیدو مفتان په لاس بجه په تفریسمه کې خوایل نست د سیمه د چې ډیر ش په زال لري چې شنګال لري شو بل لري شاواله لري ش خلګي جوړه خالي او مشکلات دې د لارو ده کنو د کندار خلق بډیر دل تر اسدا په زاو دا واته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صدا یې لرو چې جوړی کې جای جونو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میلی ته راځي.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینه ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د وبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا فرون ماشام راغلم او نن سهار د لسو یوولس بجو شاوخوا باندې د مزار بابا چینه ته راغلم. فرون خو نو نا وخت وو د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې خواته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته او قریبانو څخه چې ما اورېدل دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. په دې ځای د امن او د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپیریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډېر خوشې ده احساسول. بس نو موږ صبر دي دي بس ان شاء الله غره کم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلی و. هغه څنګه چې دی ویلي هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناس تکیو چاپیریال ډېر برابر دي.
د ورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی قریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د ورزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنیو څخه ده.
د
دغه چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه رسېدلی هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چې نه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیا یو هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځای خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسې د ځایي خلکو سره وژغېږئ، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي، او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهور تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټکټک بازار چې د لبی سازي یو مهم مرکز دی، د تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی پر راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټکټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرکه شریفه، شاهی تبیلې، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهی اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشت کلون رئیسی حلیبي سازي کوي وای دغه کسب لپلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د ارتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یار څلور طالب کې شو په دغه بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي چې دته د مخه په دغه کې د دادمو د دکانو شاته کماندو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارول وړل په راتنه ګذشت کې تیار و. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پولیس کې ګټه سب کاران لګي چې بس کار کې والا ټکار یې پورت دی. دلته نو علي بيسازي ستا پنګري د نو علي بيسازي د انګري د بلار کې سب ستپسي کې چې چپوش کار دی. او
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخې او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم داس د ټانکیانم جوړیږي، د اوبو ټانکیانې، د پخوا کاسې جوړول، په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي، هغه اوس هسته نور دغه د بخاریانې دا شیان چې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډېر شیان جوړ جوړیږي، شیان شوی کارې دلی جوړیږي. دا ډېر د تاریخي بازار دی.
دا نو د دو پنځوس کال کېږي اوس نو بیا نور دغه سونه اوس کولېدل لاړو بس هغه کاروبار مو دي دغه لومړی.
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقي وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکښې کې وو که موږ تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی، خلکه مبارکه ده، دا ټوله ده. نو د دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته ټوپک وو، د ټوپونو وو، دا شام پرته زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه مات وو، د پیشنمي ټوپونه ویل کېدلې. هره غرمه به پر دوه ورځ بجې بجې ټک هلته نو دغه نه وو، یو اذان نه وو، یو ټوپ وو. خلک ویل چې ول ټوپ ته راځه زم یعنی دولس بجو تر زم اوس دولس بجو خو ساعت دات چل نو دات توپ خاجه پر امو باندې هڅه کوي
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یشمیر نور بازارونو نمونه هم خلګو په خپل خوشه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري.
دا و مورز خبرونه درته هم لروخ ته غید مخه خبرونه راپور نو وای چې طالبانو په کابل خار کې کور په کور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي رادیو د پنځمې پوره سم راپورونه ترلاسه کړي و خو د کابل خار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبر شي. تېر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو له سور زوریسي د دغه خار په بیلابیل برخو کې تلاشی پیل کړی و اوس نور هم پراخه او د خار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خار په 15 حوزو کې تلاشی زیات کړی. د تلاشی په اړه تر اوسه طالبانو سندې ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولی او کنه. ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون شنبه ویل په تاسو کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډي افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت لبندې وروسته د افغانستان په شپږولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. راپور نومه خي افغانستان سکل تر ویټ نه زیات زعفران بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل لپاره له څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څاروي سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شو چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. د لوبلو ډګر بیا د آسیا د فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې نن یک شنبه ماسپښین وشو افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل خو بنگالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډلې د خپل بی ګروپ د جدول سرته راوسته. افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر روانه سیالۍ کې فلیپین، ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوته زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیز مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومه ورسته راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دیش کال سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګا موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع رسنی ته کړي و.
دواړه خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپل سپاتسي پټ پاتسي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او نیچار په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي. دا موضوع وسیږي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې د پاره یو هیات ټاکلی و هغه هیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هیوادونه دي چې اوس د افغانستان سیاست دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې د بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې به بحث خبر نه کړه.
طالبان دی غونډه ته دعوت نشول او دا یو بل د کلاکټ سپیرو د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاتونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. بیا هم ستړي مشي که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نام ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیولی شي، نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بلاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کی د ډیره محتاطو الفاظو سره مخکبه لار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې د نن په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نک.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوی لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توند خبرګونو وروسته متحرک شوی دي او لټول هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتنه چې کوم دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو هم خلک بیا له طالبانو پوښتنه چې دا پیښه دروغ وینو، تاسو خپل د دوه اونۍ لپلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکم ډله په اړه چوپ ناست ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وستاکل شوې اصلا دا حیات به طرفه نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه چې ټول دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایلې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې تاکل شوای په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د لپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد پاول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغه پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چې پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي، خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه غلا په دوسیو کې راغلی دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت و ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کینول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ او دا خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپی ولی چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تیره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت دي و جغرافیه. زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ضرورت طالبان ونه بلل شو. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چې نو پاکستان خو بیا له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله چې هغه ځنډولې شوې دي یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و. تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هم سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. دا هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه په هغې کې ورته نو ورکړل شوې او بیا د جولای دا پکې د عمد دې کال چې کوم په استانا او کازاکستان کې شوې وه نو ټول کې هغې ته بلنه نه ده ورکړل شوې خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو زما خیال چې دا یوازې د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هیوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي د منطقوي اجنډا څخه په ټولیزه توګه لرې کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بېمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسئول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواکه دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور د کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهېږي چې دوی پاتې کېږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجع کېږي چې دوی عمر وړی په راتلونکي ودرېږي یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو 3 کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,16,000 افغانان له خپل هېواده وتلي. او ایم وای دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پول او کرخو له یو لس ساحونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر راپور ورکړو چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او لدی په لوي سوریایي وګړي شاته کړی دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي ک قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامی هم ولري ته پاکستان او ایران له حکومتونو خوندې نه دي بلکې د زورونو ترڅنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لری کو کورنۍ سړي د سیمې هوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان سره افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي. نو دوی په وطن کې پاتې شغه ځوانانو سره مدني فعالان جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو. هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بنديږي. اندغه ځوانان سره لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی ویزه تکیږي نیول کیږي په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې و. لاغې نه پس طالبان د کوټ ورزی او دا نیسی او دا د طالبان په کسدی کې لنن ورځ پوری پروت ده. نو دغه لدغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري نو هغه دغه فیصله کې سره هوا د وځي او نور هوادونو کې ماجر سي.
پیر سما ولې د افغانانو او د آلمانانو سمو تاسو کورو د دوی د سې دلته کومه د خلک یو ورسې یو وي خاطر حرکت وکړي دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو ورې یو تاک تاک شروع سول او وطن نو وتر شروع سول ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي. نو بس وځي له وطن نه د سې یو دوه دم سم یو دوه دی او رسم یو شی باندې بسوي د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسې ده.
او که څام د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونه پیل کړي. خو بلخوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خودلې او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابې 400 لکی مروت بنوګل کوټي دوکې لورلای جوب کورمې باجوړ جنوبي وزیرستان او رغزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راوتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغه پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمه ته جنگونه هم راوړي دي. دغه غورزنګ کڅام د پښتنو لسیمه نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وتل لپاره کوم واضح تګلار نه لري. خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکل چې په تړاوي ټي ټي پی لک په ځن د خاموشي او احتیاط دریز غوړه کړه دي. ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغه چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي ل خپل پښتنو سره د ښکار نه اړمي بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوز باندې بریدونو ته واړي. هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برېټانوي شاهي پوز پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافات نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همدارز د باندې د تطبیق به حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبريالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کیږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل. مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انزور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده ک سری غوڅ شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپی له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کوي، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کیږي، خو لدې پیغام سم دستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکی برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم لزان سره یوړل. خو دې څو ورځې تیرې نه وي چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او د په هیواد کې د خپلو لیکنو لامل ډول ډول ګواښونو نه راتیر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کیږي. خو لدی هم څو ورځې نه ویتیری چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلې که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چیرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو موړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوی چې موږ یهود راغلی یو. اسلامی امارات مشران نه می غوښتنه ده که چیرته موږ هندوان یو خو راته ووایه چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډ راښکاره کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاسو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویرې خې چې د خلکو لوې اختیار لري. او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضه د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبر شوی ویډیو کې هم خودل کیږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نولې او طالبا کلمه پرې تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه ده خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کیږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فرمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحاليږي او په خپل خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او لکړه نه تنگ تر اغلی ولس څه ورسره کوي. بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي. دا سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وبش کاله ل کوم رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور